یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مسئ. نن د شنبې ورځ ده. د سور اومه نېټه ده. نن د 1398 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسې د سور د اومې په اړه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ملاتړ کوونکو کمونیست رژیم انقلاب وکړ او د سردار محمد داود خان حکومت یې ړنګ کړ، یو رپورټ لرو. دغه تاریخي حادثې ته کتنه کوو. تاسې را سره اوسئ. اول به اجمال ان توار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې له څو ورځو راهیسې د یو وکیل ملاتړو لاره بنده کړې ده. په سلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوپک سازمان غړي سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف سلا کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونی خپور کړی د امنیت شورا د غدریو دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړمه ورځ په مسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له هغه افغان هیئت سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کښېني. په بیان کې د نړیوال تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا بیان چې خپله د پکې د امریکا په استازیتوب په غونډه کې برخه لرله پر خپل ټویټر شریک کړی او د هغې ملاتړ یې کړی دی. په بغلان ولایت کې د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې لاره بنده ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټرونه نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. دې کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلۍ په تور لیوي میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلي دي او د کورنیو چارو وزارت بیا دا تور رد کړی دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې. حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و، بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کېږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې پېښه کې یو تن وژل شوی او درې ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان نور غړي د لدې غوښتنو سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سره مې د تیلو د بهیر په اړه خبرې کړې دي او ټول موافق دي. په نړۍ کې د خامو تیلو بیې د نوي میلادي کال د پایل راهیسې په سلو کې 3 لوړې شوې دي. د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په دې بیو کې 2.9 کمی راغی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران چې د تیلو یو د پام وړ صادرونکي هیواد دی تیل 0 ته راښکته کړي او دا همخواهي په بیو تاثیر وکړي. په سرلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یکشنبې د ورځې د چاودنو په تړاو یو کور وپلټي خو هلته چاودنه وشوه او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو ویان روان ګوناسیکارا نن وویل د پوځ په ملاتړ پولیسو د سینتامارو په ښار کې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومترۍ کې یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. دا پولیسو ویاند زیاته کړ چې پرون ناوخته دوی تر کور را وګرځیدل او د کور دننه ډزې شوې. ګونا سیکارا وویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه یې 12 او د کور بهر درې جسدونه ولیدل چې په مړو کې درې ښځې دي. پولیس وایي د دوی په باور دا چاودنې یو یا څو ځانوژونکو کړي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې دوی له دې کورې ځانوژونکي واسکټونه، پوځي جامې او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي. داعش د اپریل د 1 ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی چې په یو شمېر کلیساوو یې بریدونه وکړل او همدارنګه څو عصري هوټلونه یې په نښه کړل. دې چاودنو کې تر 2500 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1500 نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو د تاسو زموږ د خبرونه تر ویې بجې پورې اروي. اوس 12 بجې او 5 دقیقې سوې. اوریدونکو نن د شنبه ورځ د ثور ومه نیټه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په پیل کې تاسې په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه باندې یو ځانګړی رپورټ واوري.
مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شو.
د افغانستان ولسمشر جرګې ته 2500 کسان رابللي دي او په افغانستان کې به پر دې خبرې کېږي چې سوله له طالبانو سره څرنګه وسی. د دې تر څنګ نن تاسو واردل چې د ثور ومنې ته د افغانستان کې د ثور د انقلاب په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د تاریخي حادثې ته په رپورت کې د کتنې تر څنګ مو د یو شمېر ولسی خلکو سره خبرې کړې دي.
دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. داس خبری است چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ده. د جرګه د افغانستان جمهور رئیس را بللې ده. رپورټونه وایي چې جرګې ته 2500 کسان را بلل شوي دي. د افغانستان د مختلفو سیمو خلک په افغانستان کې د نوي ولسی جرګې استازي په دې جرګه کې ګډون کوي. په جرګه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله څرنګه وسی. د افغانستان حکومت وای دوی غوړه غنی چې د خلکو نظر بیا هم د سولې په اړه ځانته معلوم کړي. په جرګه کې به د جمهور رئیس په وینا 10% شدي هم برخه ولري. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان را سره دا اوس د ټلیفون په لاین کې دی. دوی به نور معلومات وړاندې کړي. تورمان صاحب، نوري په دې اړه نوې څه خبرې راغلي دي؟
بله فرشتنه، اوس چې وورس یعنی سبا ورځ پاتې ده د سولې مشورتي لوی جرګې ته، او بل سبا د دوشنبه په ورځ به دغه جرګه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. مسولین وایي چې لا هم د ګډونوالو راتګ بهیر روان دی. دغه جرګې د نوملیکنې د برخې مسول اسدالله زمری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولیز ډول تر 2500 پورې کسانو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دغه غړې پورې کې د 1500 کسان رجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نور مر روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شو ټول خلک به د کې ګډون وکړي.
په دغه جرګه کې د ګډون لپاره ویل کېږي چې تر 2500 پر به کسان راشي، چې لکه څنګه چې تاسو ویل 10% به ښځې وي. خو ښاغلی زمری ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پر د ښځو ونډه تقریبا 40% ده. 40% کسان ښځې نوملیکنه کړې ده. یو شمېر میرمنې چې له ولایتونو څخه راغلي دي دغه مشورتي لوی جرګې لپاره، دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نسرین احسانی هم د خوست ولایت څخه د مشورتي لوی جرګې ته غړی په حیث راغلی یم. خو همدې تمه راغلی چې ګټه تر پورته کو، خدای دې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. او په همدې تمه راغلی چې سوله به انشاءالله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه ستکرم ولسوالۍ نه. انشاءالله ولسونه د ټولو ولایتونو څلور د ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدواره یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
فرشته جان دغه جرګې لپاره په کابل کې سر لننه امنیتی تدابیر جدي شوې دي. د خار په واټولو باندې امنیتی کسان لیدل کېږي، پولیس او نور امنیتی بنسټونه دوی تلاشي هم پیل کړي دي او زمنن غوړي چې لمخنه د امنیتی تدابیر جدي کې. خو دغه جرګه د دې ترڅنګ چې ګډونوال ورته را روان دي او تیاری خبره کېږي، د مخالفتونو سره هم مل ده. مخکله دي یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې دي، دوی دغه جرګه تحریم کړې ده او مخالفت ورسره خویدل. نن کابل یو ځل بیا داسې یو غونډه شاید وو په کابل په شارناو پارک کې، نن یو اعتراضي غونډه وه او په دې کې یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي فعالانو راټول شوي ول او دغه جرګه یې تحریم کړه. د سولې او ځوانانو د سازمان رئیس صفي الله سلطانی په دغه ناسته کې وویل
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
که څه هم د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړونکو ویلي چې د کسانو سره چې د جرګې تحریم کړي دوی سره خبرې روان دي چې راشي په ځانګړي ډول د ډېر مطرح سیاسيونو سره چې د جرګې کې ګډون کوي. خو تر اوسه پر معلومه نه ده چې دوی د خبرو څومره پرمختګ کړي کنه ده کړي. خو د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې دوی لا هم په خپل دریس کې او نه غواړي چې د جرګې کې ګډون کوي او په دې اړه دوی اعلامیه هم ورکړي. بله فرشته جان،
ډیر مننن توربان صاحب. دوی خو خپل سیاسي مخالفتونه لري، دغه مسالات من تاسو تعقیبوي د ورځې په جریان کې کده اجرایی ریاست څخه کوم خبره نه وی راوته، هغه به هم اوریدونکو ته کوو. اوریدونکو ډیر فیصد لکه څنګه چې توربان صاحب مو ویل سی چې شذ به وینو کډ ونیم زره کسان ورته راغښتل سی وي ونیم سو به شذ وی. خو ویل کی چې تر اوسه لا چندان ډیر نه دی د شذ شمیر چې را مخ کې سی ویو په جرګه کې د ګډون لپاره نمونه سبکریټور مانسه په کابل کې نن ته حالت د مکتبونو رخصت دي، پانتونو رخصت دي، دولتي دفترونو رخصت دي، دغه جرګې چې مخکې سوي دي تل داسې په شهر کې دغه رسمي کارونه یو څور سره خند سره مخامخ وي.
بله دغه جرګې لپاره د چې سباته د ثورتمه د مجاهدین د بریا ورځ ده، خو مخکې هم رخصتي ورځ اعلان دي. خو روس لري غینه چې بیا د مشورتي لوی جرګه ده، نو هغه هم رخصتي تر پنځشنبه ده او نه تر روسي ورځ پر نوزه کنه هم رخصتي ده. نن هم رخصتي اعلان کړي افغان حکومت یو هفته رسمي رخصتي یوازې په کابل ولایت کې اعلان کړي ده. نو ګڼه ګونه کمه ده په خار کې، ولې هغه څوک چې شخصي کاروبار لري هغه راوتی دي خپل دوکانونو ته خپل کارونو ته، ولې رسمی ادارې تړلې دي او دا رخصت دي. ځکه چې ډېرې دغه د رسمي ادارو کارکونکو هم د لوی جرګې په جوړېدو کې مصروف دي، د بیلابیلو ادارو کسان دلته راغلي دي او د چمتووالي کارونه مخته وړي.
مننه اوریدونکو، تاسو که په ولایتونو کې یاست او په کابل کې رسمي کار لري، نو خبر اوسئ چې په کابل کې دفترونه بند دي او حکومت کار نه کوي. زما بل همکار تورمان صاحب نمنانه کوو ورزو نسیم شفق ته. زموږ همکار نسیم شفق په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې چې د دې جرګې نتایج به څنګه وي، یعنی د افغانستان له سولې سره به څه مرسته وکړي.
اول خود لوی جرګې په ترتیب باید عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې دغه لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضابو د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه و. تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضابو حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده. او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې دپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغې جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغې جرګې ته. صحیح ده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څیرو او حتی مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، دته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي، دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چون نش کوله الزامی بانان لري تر مشوره پر خبره محدود ده خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شي چې دغه جرګې اجندا فقط صلح ده او صلح تاسو پیږی چې په افغانستان کې نه یفسد خلک د افغانستان صلح غوښتل کیږي نور کتر دې بر علاوه د نور بهره برداری دی نه کیږي بیا به ښه نتیجه مونږ لري او دغه خلک چې د ولایتونو راغلي په یو لویه هیله د سولې پیله باندې دوی هیله به بیا د خاورې سره خاورې کړي.
څه فکر کوئ چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استازیو چې شاوخوا 2500 کسان به د دوی عمده تمرکز به د مشورې په برخه کې د سولې په اړوند له طالبانو سره څه وي؟
زما په اند باندې د افغانستان د خلکو واقعي استازي که په دې جرګه کې برخه واخلي چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه طبعا هغه نه اقتصاد دا خبره کوي چې جنگ د حل لاره نه ده ډېر فوکس به په دې باندې چې زر تر زره بین افغاني تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله منځته راشي.
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره؟
نور په هغې صورت کې که چېرې طالبانو هم په دغې جرګه کې برخه اخیستې وای بیا به اغیزه هم ډېره ده چې اوس طالبان په دغه کې شرکت نه کوي نو زه فکر نه کوم چې ډېرې مشورې هم یوازې د سولې خبرې د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې یو تاثیر ولري ځکه چې مخالف لوری هم اوس په دې پوهېده چې چپ له سولې نه بله لار نشته ده.
کومو کسانو چې تحریم کړي یا کومو څیرو دا به څومره منفي اغېز پرې باسي په جرګې باندې؟
نو طبعا ډېر لوی سیاسي عذاب و دغه کې بایکاټ کړی دی او بیا په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت چې هغه اجرایه ریاسته هغوی هم بایکاټ کړی ده نور طبعا منفي تاثیر خو به خپله لري.
د سیاسي چارو له څارونکي شهزاده مسعود سره د نسیم شفق مرکه تاسو واورېده. اوس ورځو اجمل تورمان ته د دې ساعت د ازادي راډیو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په غزني ولایت کې د زردالو او رومیانو د کښتې د پروسس ډبره کېښودل شوه. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز په جوړولو 15.3 میلیونه افغانۍ لګښت پرتی چې د یاد وزارت لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه مرکز د جوړولو کار به تر رواني اسد میاشتې پورې بشپړ شي. دی وایي دا مرکز د زردالو او رومیانو د روزنې حاصل پورته کولې پروسس بازار موندنې او بشپړو معیاري کولو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي. ښاغلی رستمی وایي دا مرکز د ښځو لپاره دی چې په جوړېدو سره به یې ډېری ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د نوموړي خبره مخکې له دې ورته مرکزونه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي وو. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په یاد ولایت کې د معیاري ګمرک د نشتون له امله له پاکستان څخه افغانستان ته نامعیاري او د ټیټ کیفیت درلودونکي مواد راوارېدېږي. د دغه خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له 150 تر 200 پورې موټرې د دغه ولایت له لارې پاکستان ته تګ راتګ لري، خو تر اوسه په دغه ولایت کې ورته په معیاري وسایلو سنبال ګمرک نه دی جوړ شوی. دی وایي له بده مرغه په پکتیا ولایت کې معیاري ګمرک نشته چې موږ کوم مالونه چې له پاکستان نه دغه ولایت ته وارد او بیا نورو ولایتونو ته انتقالېږي د کمیت او کیفیت له نظره وارزوو. ښاغلی عالمیار دغه شان وایي چې دوی دغه موضوع په څو ځلي د مالی وزارت سره شریکه کړي او د ستونزې د هواري ډاډ ورکړل شوی.
او اوس به ورسو نړیوالې مسلې ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک موافقه کړې چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ټولو لپاره به د تیلو تولید زیاتوي. اسمت سروان دا مسله کتلې ده او د اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، نو که چیرې د اوپک غړي هیوادونه د تیلو صادرات زیات کړي، فکر کوي چې دا به د تیلو د بیې د لوړېدو مخنیوی وکړي یا که څنګه؟
همداسې خوشکاری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک نورو غړیو هیوادونو د تیلو د بیې د ټیټېدو لپاره د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د ده له غوښتنې سره موافقه کړې ده. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره یې د تیلو د تولید د ډیرېدو په اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا د اوپک غړیو ورسره موافقه کړې ده. د سږ کال له پیله په نړیوالو بازارونو کې د اومو تیلو بیه 3.3% لوړه شوې ده، خو د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته نږدې 3% ټیټه شوه. د امریکا د موټر جوړونکو ټولنې ویلي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د متحدو ایالاتونو د تیلو په ټانکونو کې د پټرولو بیه زیاته شوې ده، خصوصا په کالیفورنیا کې. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې پر تیلو د مالیې زیاتېدو د تیلو بیه لوړه کړې ده.
مننه سروان صاحب، وخت هم بیخي کم لرو، خو که په دې ارتباط باندې د امریکا او د ایران مسلې ته هم لنډه اشاره وکړو، اوریدونکو ته به یو شاید ونه وي.
اصلا خو د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه وروسته له دې لوړه شوه چې امریکا د ایران د تیلو پر خرڅلاو بندیز ولګوه او له هیوادونو یې وغوښتل چې له ایران تیل وانخلي. شاید امریکا د فشارونو په نتیجه کې هغه هیوادونه چې لا هم له ایران تیل اخلي له ایران د تیلو واردات ودروي او تیلو ته تقاضا نوره زیاته شي. څرګنده نه ده چې په داسې یو حالت کې به د تیلو تولیدونکي خپل تولید نور هم زیات کړي او کنه، خو اندېښنې شته چې د تقاضا زیاتېدو سره به د تیلو بیه نور هم لوړه شي.
ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بل رپورټ لرو، دا یو تحلیلي رپورټ دی په افغانستان کې د ثور په اومه د شوې کودتا په اړه چې د پخواني شوروي پلویانو وکړه او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام رنګ شو. ورسره رحمت الله افغان دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی دی، تاسو ټول ته دروېدو بلنه درکوم.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېښت کال وړاندې د 1350 مریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق ډیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. داود جنبیز په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړه ولیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق ډیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، هغه افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو، له پولي چرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي چې ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانکونو آوازونه اورېدل کېږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبیس په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړاو کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې اوولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قمندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنی چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قمندانۍ پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې اوولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې وي له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم متنجر داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انفرادي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پل چرخي کې د زرهدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکای د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپلې خوښې حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی. اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو، اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څور لس کال دوام وکړ، او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سو.
د سور پوما باندې په افغانستان کې کودتا سوی د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان له 1903 تر 1908 پورې جمهور رئیس و. هغه د 1900